السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي ژر به له نورو متخصصینو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بنت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفر هم منع شوی، پرون په دې اړه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو لاند بیان ورکړی. بنت د امر بالمعروف د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا اوتمبای والا دریزه هرکلی کړی دی. اوتمبای وویلی د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري د دې په ټکو د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خوارځواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان څنګه د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه 14 میلیونه یورو به د خوارځواکۍ د درملنې او د سباندې اتاوی ازره ماشومان د زده کړې په برخه کې ولګول شي. د خړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان د محل خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ادارې دوه میاشتې وړاندې ویل چې دوی کولی شي په هیواد کې له هر دریو خوارځواکو ماشومانو یوازې د یو ملاتړ وکړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون ویل چې د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې کولې، خو کومه د پام وړ نتیجه ترلاسه نه شوه. بشار الاسد ویلي له ترکیې سره د اړیکو د جوړولو لار د هغو عواملو لرې کول دي چې د دې وضعیت لامل شوي. هغه ویل که څه هم له سوریې د ترکیې ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی، خو دا مسله د اړیکو د جوړولو په پار په خبرو کې شرط نه و. ترکیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د مظاهرو د پراخ ځپنې په سبب له دغه هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړې او د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ پیل کړ چې د اسد د دولت ړنګول غواړي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تبه مړې له یوې ویجاړې ودانۍ څخه ایستلې. د چارواکو په خبره دا برتانوي چې ویل کېږي خبريال د روسیې د توغندیز برید په پایله کې وژل شوی. لږ تر لږه شپږ نور کسان هم په دونیتسک او خارکیف کې ټپیان شوي چې څو تنه خبريالان پکې شامل دي. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دله شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دای په وړاندې څه ګام نه پورته کوي. نه هدیر سکلان پاول دروف دی د میل لپاره پاریس ته تللی او غوښتلی یو ورځ هلته پاتې شي چې پولیسو ونیو. په داسې حال کې چې دروف په فرانسې کې د ټلګرام د څو سرغړونو په سبب تورندی، د روسي سفارت د دغه روسي میلیاردر د همکارۍ غوښتنه کړې. پاول دروف د روسي او فرانسې دوه ګونې تابعیت لري. د هغه د خوشی کېدو لپاره زینو خلکو کمپاینونه پیل کړي چې پکې د ایکس یا ټویټر شبکې مالک ایلن ماسک هم شامل دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د افغانستان په ګډون د یو شمیر غړو د حق العضویت د نه ورکړې له کبله ځینې برخې بندې کړې.
It is not a crisis of the United Nations itself.
دا د ملګرو ملتونو کړکېچ نه ده، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغوی باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به تاوان وکړي.
نن د اگست 28 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او تخلیې عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته د شوې چاودنې ټیک درې کاله پوره شول. د هغې پیښې جاج ما اخیسته.
زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. ځامن ته بیوښه شوم او ولوېدم.
ایرانی چارواکي وایي د ورځې د افغانستان په ګډون درې ګاونډیو هیوادونو ته میلیونونه لیتره تیل قاچاقېږي. کندهار کې بزګران او بنلرون کې وایي
بدلونه خدای جه یو لري اصلي کاری و ګرنګي چې په لامو دا ډاکو خرڅېږي نه. د پاکستان لار بنده ده، ټکه سپورته دی.
نو راپور نه همشته او د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ووم ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د دې سات د خبری ټولګه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د بودیجې د کمښت په خاطر ځینې برخې بند او لګښتونه کم کړي. د دغه دفتر مسولینو ویلي چې د افغانستان په شمول یو 50 هیوادونو خپل حق او لزویات پوره نه دی ورکړي. افغانستان مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې هم د کلنی حق او لزویات د نسپارلو په خاطر د رای ورکولو حق له لاسه ورکړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري مرستو، بشري حقوقو، سوداګرۍ او پراختیايي پروګرامونو چارې مخته وړي. یا دفتر کڅه هم د افغانستان د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت ماموریت تمدید کړي، خو معلومه نه ده چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب به څومره د افغانستان ماموریت اغیزمنېږي. ریچارډ بنت ساګا وړم کال د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو د پراخو محدودیتونو په تیر بیا د خزو په اړه لګیدلې بندیزونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لاري تر نړیوالې ټولنې ورسول. بنت دمګړې د طالبانو لوري افغانستان ته ممنوع ورود دي او وروسته واره حالت د ورتلو اجازه نه ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي لا د 2023 کال د حق لزمت د نسپارلو په اړه دلایل نه دی وړاندې کړي. افغانستان نه یوازې په جنیوا بلکې په نیویارک کې هم د ملګرو ملتونو پورا وړې ده. ساکال لمی میاشت رئیس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان دایمي استازولي په عمومي اسمبلیو کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکړ. اومده دلیل یې د شاوخوا 900 ډالر پور دی چې یاد استازولي باید ملګرو ملتونو ته وسپاري. دا پیسې د څو کلونو د حق لزویت په تړاو په افغانستان باندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر ویلي د بودیجې د کمښت په سبب د شاوخوا 12 میلیونو ډالر په اندازه مصارف کم کړي، خو که پوره وړي هیوادونه خپل حق او لزویات ادا نه کړي د دوی عملیاتي چاري او کارکونکو له خطر سره مخ کیږي. اسوسییټډ پریس لیکلي د ملګرو ملتونو د څنګه د نړیوال ډیپلوماسي مرکز د چپنړي کې د بحرانونو د حل او څېړنې په اړه سلګونه غونډې او پروګرامونه مخته وړي، خو ساکال اړ دی شي لګښتونه ډیر کم کړي. افغانستان، سومالیا، وینزویلا او متحده ایالاتونه د هغو یو 500 غړو هیوادونو په ډله کې دي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر حق لزویات یا پوره یا نه ده سپارله. د امریکا پور تر ټولو زیات دی، خو ژمنه کړي چې د خپل 1 میلیارد او 100 میلیونو ډالر پور په تدریجي توګه ورکړي. د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي غواړي پورونه ورکړي، خو کانګرس په دې اړوند بودیجه نه ده پاس کړې. د چارو شنونکو له هغې ډلې د جنیوا د ستراتیژیک مشارکت د انسټیټیوټ مشر اچم وینمن خبرداري ورکوي چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب د ملګرو ملتونو په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ به ټولو غړو هیوادونو په زیان تمام شي.
of the United Nations itself.
دا د ملګرو ملتونو کړکیچ نه ده، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغوی باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به توان وکړي که دا سیستم کار ونه کړي.
د راپورونو
له مخې د جنیوا د دفتر ځینې ودانۍ تړل شوي. د اوړي پر مهال د خونو د سړولو او په ژمي کې د تودوخې اسانتیاوي کمی شوي. تر څنګ د عملیاتي چارو لپاره سفرونه هم ځنډول شوي. د اقتصادي محدودیتونو په سبب تر اوسه د سودان پروګرام اغیزمن شوی او د نورو هیوادونو د اغیزمنېدو ویره هم شته.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې تصویر مال خنړي ځانمرګ بریدا درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغه حمله مسولیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه منلې وو. د 2021 کال د اگست 16 بریټ کې لک تر لک د یار لس امریکایي پوځیان او شاوخوا 100 افغانان وشل شول. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور کمزوري بللې، خو د غډلې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنه دوهسته د یو شمیر خونړۍ او بریدون مسولیت منلې. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د 16 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلي دوه شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیه بهیر روان وو. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو، په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پیښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل.
زه پاغې ورځ دلته وم، شپږم د اگست مالته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې، زه مالته بېوښه شوم ولوېدم. او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا کې نیم ساعت شاوخوا وتلی و، بیا ما هماغسې خلک پراته ول، مړي ول، چغې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول شوي وو، له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دا برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیې د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ قومندان و، تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ګیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړې، خو مکینزی تر نورو څیړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یوه بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن و له شاوخوا 9 کلونو په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اګست په 26مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم کاسو خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي، سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دی نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګې برید خبرداری ورکړې وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشتي برچي سیمه کې د روان کال د زمري اسد میاشتې د 28 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. د کابل په دې شوې میاشتې سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې خونړۍ بریدونه سوي چې د زیاتو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. تر دې حمله مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی له خصوصي ټلویزیون تلو نیو سره په خبرو کې دا کړی و چې حکومت یې د هغه په ټکو د تروریستانو ټول پټنځایونه ختم کړي او هغوی وژلي یا هم ټپیان کړي دي. دروانه میاشتې لبرید وروسته د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران ویلي و چې په دشت برچی سیمه کې په مسافر وړونکو موټر کې د ځای پر ځای سوي ماین چاودنې یو کس وژلی او یو لس نور ټپیان کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه د اشتلې په یو بیانیه کې ویلي چې په چاودنې کې د شوی اقلیت غړي په نشه کړي او شاوخوا ډیر لوسو کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. که څه هم طالبان وایي دوی په افغانستان کې د اشتلې ځپلې او د ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قومندانان او شنون کې په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه پیاوړې شوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځنګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي، د چریکي جګړې او په ښارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي، خو دا تګلارې ممکن بدله شي. د داعش دغه څانګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وی دا مهال د طالبانو تر ټولو سخت رقیبه د داعش د خراسان ولایت څنګه ده.
یو موضوع چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تعقیبوي فرقوي اهداف دي. داسې اهداف چې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې تعقیبوي. د داعش د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي په شیعهګانو په ځانګړي ډول هزارو مذهبي اقلیتونو او نورو پسې لاړه شي، هغه کار چې د اسلامي دولت ډلې په نورو ځایونو کې هم کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل سوې ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستانی طالبانو له جنګیالیو جوړه سوه چې مشري د پاکستانی طالبانو یو پخوانی قومندان حافظ سید خان کوله او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موجودیت اعلان وکړ. د اسلامي دولت ډلې دغې څنګه خپل فعالیتونه ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د داعش ایدیالوژي تر یوه حده ځکه په خلکو کې خپره سوه چې په پاکستان او د افغانستان په ختیځ کې د ځینو کلیو اوسیدونکي سلفي مسلمانان دي. دا د سنی اسلام یوه څانګه ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش یې هم تعقیبوي، خو طالبان اکثره حنفي مذهبه دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیره میاشت په یو بیان کې وویل د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک په نوم د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د داعش د خراسان ولایت څنګه د مالی شبکې د ګډوډولو سبب کیږي د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. د 2020 د کال د اگست میاشتې پر 6 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه مرګونی برید کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی برید و. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر تر دغه برید شاوخوا 2 اونۍ وروسته د 2020 د کال د اګست میاشتې پر 1.5 نیټه بشپړ سو. د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د روانې میاشتې د یو راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 حملې کړي چې په نتیجه کې 855 کسان وژل سوي او 1515 نور کسان ټپیان سوي دي. د دغه بنسټ په وینا د دغه ډلې لخوا 9 حملې په 2020 میلادي کال کې یوازې په کابل کې سوي دي. طالبانو په تیرو 3 کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان دي په ځینو پوځي عملیاتو او چاپو کې د داعش ډلې د ځینو مهمو غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعاوې کړې دي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کوریلا د تیرې مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش د خراسان ولایت څنګه کولی سي له 6 میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیز پر ګټو برید وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
ISK's goals have clearly become
د داعش د خراسان ولایت څنګه اهداف په څرګند نړیوال شوي چې له افغانستانه بهر دي. د ډلې په خوا هم په پاکستان او د مرکزی اسیا په هیوادونو کې ځینې بریدونه کړي او په وروستیو کلونو کې مو لیدلي چې ورو ورو یې له افغانستانه د یوه ګواښ ته رامنځته کولو وړتیا پیدا کړې ده. فکر کوم چې نور باید د داعش د خراسان ولایت څنګې ته په افغانستان کې د میشتې ډلې په سترګه ونه کتل شي، که څه هم اصلي اډه یې لا هم په افغانستان کې ده او ډیری بریدونه په دغه هیواد کې کیږي. خو دا د اسلامي دولت ډلې سیمه ییزه څانګه ده چې په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د داعش د پراخ حضور په اړه د غربي هیوادونو او بنسټونو اندېښنې بې اساسه دي، خو تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سرمنشي مرستیال مشر ولادیمیر ورونکوف د روان میلادي کال د اګست پر 8 خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت ډیره څانګې لخوا له افغانستانه بهر د حملو خطر سته.
و موریدل چې نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې مخې ته د 3 کاله مخکې شوې چاودنې ټیک 3 کاله پوره شول. په هغې چاودنه کې 100 افغانان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. 14 امریکایي سرتیري هم په برید کې وژل شوي وو. په هغو کسانو کې چې ابي دروازې ته سیرمه په دې حمله کې ټپي شوی وو یو هم شفیع الله سمسور دی. له هغه سره زموږ همکار خبرې کړې دي.
زه پاری ورځ د امدا دروازې تاسو نوم وښته دلته هم شپږ پښتم دی اگست عملته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه عملته بیوښ شوم ولوېدم او چې وخت کې په اوښ راغلم نو تقریبا دغه نیم ساعت شاوخوا وتلی وو. بیا ما مغه سي خلک پراته ول مړی ول چغې ولې ویني وي. تاسو
تاسو د درد احساس کاوه کله چې نیم ساعت وروسته په اوښ راغلی؟
او ډیر زیات ډیر زیات دردونه اخ ول خو بس الله سړی ته صبر ورکړي.
نو په هغه ورځ خو تر یو سلاویا زیات افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل سول. تاسو خپل شاوخوا کې کله چې سترګې وغړولې څه مو ولیدل؟
او ډیر مړی ول د چاله سونه پراته ول د چاخ پی پرتی وی چوک نیم نو ول د چا تش جامې په سیمخال نارو په دیوالو باندې خته ول یو وحشت وو.
او څومره وخت بعد د تاسو دغه ځای څخه روختون ته انتقال کړی؟ څومره وخت ونیو؟
عمل ته پروت ما تقریبا نو دقیق درته نسم ویل خو یو سات سلوی دقیق دغه ستیر سوی چې لګ لګ اندیا منطقي او نور ځایونه کسان راغلل امدا زخمیان او مړی او د خلکی انتقالول چې ولیدم او نو اگر چې قسم نه پیژندم او اوس مې خپل ګرم نه ما هغه بل نفر ته چې راځه دلته مې زخمی نه نو خپل د شمال خور ک متاسفانه چې ما هغه وخت کې خپل خو وجود ډیر ځمن سوی او کار نه کوم نه لاسو کار کوم نه مخبو کار کوم د فال جمعه نو د شمالي اوار که خپل دیوګي او زی پکې واچولم کراچي لګي ځای بوت لمالته او کراچي پیدا کړ کراچي کې واچولم به موټر ته بوتلم موټر نه از شینو زاده روختون ته انتقال کړم چې دا د موټر کې ما د مشورور نمبر ورک دیو ما ما نمبر مې ورکم او تل دې ته زنګ ورتوای چې شفیع الله زوبل سوی ده. نو کله چې زه شنو زاده رښتون ته بوتلم هغوی د ما حالت ولید هغوی ما ته جواب راک چې د دې تداویل ته د امکانات ور نه ده موږ دومره امکانات نه لرو. نو هغې نه بعد زه امبولانس کې واچولم بیا یې وړم ایمرجنسي رښتون ته او یو میاشتو څلور ورځې زلته بسترومه.
او ټپی کې د نورسته مود بدن کوم غړي ځانمن سیوی دي چې سم کار نه کوي؟
زما اول خو ما ماس کې وینه غوټه سوی ولا چې تر ډیر وخت پورې به ما خبرې لیرې وتلې او کله بچی وې د سم ما صحنه به ذهن تر اتلاله دازي چې غغونه یا بچی پته یو ګلاس بم په زور ولګې د ما به یو شوک لیدا نو اوس خوشبختانه حالت نه وته ما خېما چرخانی یعنی چې کسو باندې یو قدم اخلمه او خپل ژوند ته مې ادامه ورکړه.
تاسو هوایی ډګر ته په څنۍ ورغلی وای؟
هوایی ډګر ته خو د دې لپاره تللی و موږ نه پوهېدلو چې افغانستان به بیا هم دومره خلک به ادامه ورکړي حکومت به یې او یعنی جوړ به شي. موږ ویلې چې وحشت راغی خلک تښتي هر څه در په در شول خلکو نه کورونه پاتې شول هر څه پاتې شول. نو موږ ویلې چې کله به موږ چې د طالب نوم واورېده نو زموږ په سترګو کې به په زرهاو رقمه شیان درېدل. نو اوس هغه څه نه ول که زه داسې پوهېدم بېرته به داسې حکومت جوړېږي او خوشبختانه زه به هم بېرته دومره مثلا څه به کومه خو بس هغه وخت کې ناپوهي وله. موږ ویلې که میدان ته لاړ شو موږ ته شاید چانس برابر شي او امریکا ته لاړ شو یا خارج ته لاړ شو نو موږ ته دا ښه لاره ښکاره کېدله.
درې کال وړاندې د کابل هوایي ډګر مخته په شوې چاودنه کې ټپي شوی شفیع الله سمسورو چې له ازادي راډیو سره غږیده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو دې ته چې د ایران چارواکي وایي د ورځې 12 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد غونډي هیوادونو ته قاچاق وړل کیږي. دغه غونډي هیوادونه ترکیه، پاکستان او افغانستان یاد شوی دی. تفصیل لسفی الله ستانیک زیورو.
د ایران گاونډوی هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیل شمیرې خبريږي. خو دا ورته دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونی یو مسؤل علي شمس اردکاني ادعا کړې چې د ورځې 12 میلیونه لیتر تیل ترکیه، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي. اردکاني د دغو قاچاقي تیلو کلنی ارزښت 4 میلیارډ ډالر بللی دی. د ازادي راډیو فردا څنګه د اردکاني په حواله راپور ورکړی چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیې وان ښار ته وړي او هلته له جامو، بوټانو او نورو محصولاتو سره تبادله کوي. د ایران د سوداګرۍ او صنایعو د خونې دغه مسؤول همدراز ویلي افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي. د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیه 6.5 برابره ګرانه ده. د نړۍ د هر هیواد په نسبت په ایران کې تیل ارزانه دي، داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر 3000 تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې څه کم 15 افغانۍ کیږي. د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکي په سرحدي سیمو او ګاونډیو هیوادونو کې تیل په ښه قیمت پلورلی شي او 2 برابره ګټه کوي. رویټرز راپور ورکړی چې پاکستاني چارواکو تایید کړی هر ورځ له ایران 4 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد ته قاچاقیږي چې بیا ځای ځای په ارزانه بیه پلورل کیږي. د طالبانو حکومت لا د ایراني چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران ګاونډیو هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څه نه دی ویلي، خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وې. طالب چارواکو په تیره بیا د دوی د ستاندارد ادارې لسګونه ټانکره تیل چې دوی بې کیفیته بللي له نیمروز او ځینو نورو سرحدي سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې دې چارې د ایراني چارواکو غبرګونونه پارولي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې بڼوال او بزګران شکایت کوي چې د حاصلاتو وخت دی، خو وایي چې دغه حاصلات بازار نه لري او بل لور ته د وارداتو په وړاندې ورته د پاکستان دروازې هم بند دي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
در غنده او په باغونو کې دا کارتنونه ل ګرینګي چڅخه د کیږي، خو د بهر لپاره نه بلکې په کور دننه ولایتونو ته لیږل کیږي. دا محل د کندهار باغدارون کې خپل میوه لکه ګرینګي چې الو البخارا او الوچې په کور دننه ولایتونو ته لیږي، ځکه چې د پاکستان د حکومت لخوا لوړی ګمرکي تعرفې د صادراتو مخنی ولیده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو باغلرون کې بسم الله جان ازادي رادیو ته وویل
څنګه هونه دا عجیب بدلونه خړه ده. یو ور اصل یې کړی و ګرنګي چې په لام دا ډاکو خرسيجنه د پاکستان لار بند ده، ټیکس سپورت دی چورواسته او هغه خپل مساف نه جوړي مال بنغې نه کیږي. دا غستون ده بعد دا داخل افغانستان کې سر ده کوه د کابل دی او مزار د جلال آباد دی پروش کده کاټن خسته دی په دغه شمه ده کوي په سلوانیم ساو په سلوا ساو وسخص شیر په دبا ساو شل په دبا ساو جیش په دبا ساو.
په کندهار کې د میوه د حاصلاتو د پخېدو سره سم یو شمیر بیکار ځوانانو ته په باغونو کې د کار زمينه برابرېږي چې د خپل کورنوي اقتصادي اړتیاوي پوره کوي. خو د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې بوخت دوا کارګر احمد ولی او سردار ولی بای د میوه د ټټي بي لاملې ورزنی مزدوري هم اغیزمنه سبي.
دا جدا د دوبی میاچ سی په دغه پلم او ګرنګي چې شروع سي بیا در انار پوری په دغه اخته یو او دغه بعد نو بیا جمعې بیکاری ده، زکه جدا اوم د کور د بچانو یو خاري ده یو سایه درکو اوم د کور د پاره ګرنګي شان ورو د میاش مشته شپار زره غونی رخی
دلته بس ساره پلم په پلم اخته پلم شکو د سه سار شپږ شپږ بجې بنجرا سه بس په پلم اخته سه پلم شکو چې و مشکلاته کاشنان ته ورچی کاشنان چې ورچې ور بیا پسولي او کابل ته استي.
سش کال د باغلرونکو لپاره یوازې د پاکستان وړ ګمرکي تعرفه ستونزنه ده، بلکې د کندهار په اقليمي وضعیت کې د بدلونونو لامل هم زیانونه ورته ورشي دي. به وخت بارانونو د میوه په حاصل باندې منفي اغیز کړي چې لامل د میوه حاصل کم شوی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین د پاکستان د حکومت لخوا د لوړی ګمرکي تعرفې د ستونزې په خبرګون کې وایي چې د حکومت په کچه چارواکي بوختي ترڅو د پاکستان د لوړی ګمرکي تعرفې ستونزه حل کړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر شمس الرحمن موسی ازادي رادیو ته وویل
تاسو یو کتر شاوخا کې موږ باغونه لرو کلنې حاصل برود زر چونه ته زموږ د سایو د اټکل مخه رسیږي. کلنې حاصل کې سش کال وایو د فلم د تغییر په وجه سره د منفي اثرات په وجه سره چې د تیر کال په نسبت څه کم بوت لري د بازار په اړه کوی چې بازار سره چټ شوی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان د خاص څخه چې صادرېدل به تر پیل وړ شوی ده په دې باباندې د وزارت په سطحه باندې او هم د ولایت مقام چله هڅې روانې دي چې دغه موضوع حل پیدا شي.
کندهار کې باغلرون کې وایي پاکستان هر کال د افغانستان د تازه میوو د فصل پر رسیدو سره سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي چې له امله افغان باغلرونکو او سوداګرو ته زیات زیان رسیږي. دوی زیاتوي که د تازه میوو لپاره سړې خونې جوړې سي نو دوی به له زیانونو وژغورل سي او په دې توګه به وتوانېږي چې خپلې میوې په مناسب وخت او مناسبه بیه وپلوري.
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. وړاندې درته د ومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمې بجې دي. په موکړې د خبرونو لنډیز ته د افغانستان لپاره د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي ژر به له نورو متخصصانو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بنټ چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفره منع شوی دی، پرون پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خوارزواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا خبر یونیسف ورکړی دی. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون ویل چې د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې وکړي خو کومه پایله ترلاسه نه کړه. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتس کې د یوه برتانوي تبه مړی له یوې ویجاړې شوې ودانۍ څخه راایستلی دی. ویل کېږي چې دا برتانوي یو خبریال و. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دې شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دا یې په وړاندې سګام نه پورته کوي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته کتل
د ازادې رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادې و میورسته راوړم. نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه پلي کوي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدي. د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کیږي په خوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یو پیړی کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوی دی. د طالبان لخوا د موسیقي د یو زره آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پر د خلکو خبرګونونو ته هم تمکیږي. خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د طالبانو پاکستانی چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځنګړی استازي وايي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بل ترهګری ځپی ختنظیم شي. طالبانو یې جواب کې ویلي خله سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندري اخر څه موضوع ده.
د ټکو شکرې چې داسې تبلیغات او پروپاګاندا وکړي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته ناراضي. بنټ وایي خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکول شي. خلق وای دا بندیز د بشری حقوقو موضوع لا پیچلی کی.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډیر زیات لري پاتې شوی دی. په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دی او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړا او بهر کې تود د خپلواکۍ ورځ طالبانو دا مانی خپلواکۍ یو سل 15 مکالی زار رسمي غونډو کې ومنځله. عام افغانانو یې بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعري کنسرتونه او نندارې جوړ شوې وي.
افغانستان
او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیگ سږ کال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي و خو نوي استعدادونو هم ثابت کړ چې لچانه کم نه دي.
خوشبګی دا چې تیر اتو پړاون نه ښه وي، یعنی د مال نظر دا دل هغه څه و نشول، خو مثبت پوینټونه تر شپږیزه کې دا دل وشول. دوه دانې یو دا چې ټول نشل ټیم مالکانو پکې برخه واخیستله، او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهنې په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډېر ښه ودرېدل.
کم ستاران چې ولاغه انټرنیشنل کرکټ په خخکاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود وو، هغوی د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ، ډریسنګ روم یې شیر کړ، او هغوی چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ.
پروډکشن کوالټي خبره وه که هغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغالي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي، بدبختانه تر اوسه پورې دغه لوبغالي هغسې معیاري جوړ نه شو، نندرچند پر هغسې سهولتونه برابر نه شو. هر روز تاسو ګوره چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي.
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی وروستیو سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې له امله د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغه پیښې احتمال یادونه کړې، خبرګون خودلې، او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانیو سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو له سرټکو پرېوتې او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام اوښتې او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل دغه څرګندونو ته په غبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی، په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. د تکل په وینا دورانه باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نږدي پارون کې رسنیزې تبصرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
وانی پیښ هم د افغانستان څخه نه اوسېږي، په هغه کې یو افغان لاس نه درلودي او نه د افغانانو لخوا سوی ده. په هغه کې اکثره د عربي هیوادونه د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخیل وه، او اوس هم د ډېر تروریستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې خواته دي قرار لري. نو زما په نظر سره چې دغه یو تبلیغاتي او کمپاینی شکل دی او بل واقعیت نه لري.
که څه هم طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېره ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانوي، هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره، او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي، او دا مسله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار اله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسله ده، که د طالب مسله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز لخوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي، نو له دغه ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پریکړه هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید دواړه حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې تر دغه نورې خراب نه شي، جګړې ته زمینه مساعده نه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي عمالت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي شي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالات نور هم خراب نه شي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړې، همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړې، د کې شک نشته چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړی پالیسی و او د طالبانو په خوخه تطبیق شو. بیا اوس چې څه تطبیقیږي، یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکی چې څه ډول لوی مدیریت کوي، او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي، او طالبان نشي کولی چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي، او یا هم یو جدي خبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورچی ریچارډ بینټ پر د کابل ته د تک د بندیز له لګېدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت، بشري سرغړونو او د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره خپلو مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بینټ ویلي په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي، او له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسمن افغانستان ته د پورتګ بندیز نه دی لګولې، یوازې د دل همکارانو سره دا خبره یاده کړې ده. خو تیرونه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد کابل کې وی خصوصي رسنی ته ویلي دوی د خاغلی بنټ پاړه دا پریکړه ځکه کړې ده چې په خبره یاغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچنی موضوعات سترول او پروپاګند تری جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه بیا وایي خاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقوقو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونو لاغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچی ریچارډ بنټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو نجونو او همدارنګه د بشري حقوقو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره بل اخره به افغان ښځې او افغان ولس خپل حقوقو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګرو ملتونو باید خپل بی طرفي اسف کی او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي.
دا دوار خلل یو دا چې واقعا هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه را سرګندوي، هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده او په هر هیواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي، په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول، خو هیڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېم نړۍ هیوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي، او بل دا بندیزونه څه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بنټ د 2022 کال د مه په لومړی نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځله د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په نقض باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11 لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړی دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادي رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره دغه ګوند له نور مخکخانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار وزان سره لیدل یو د اکتوبر د 11 قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنې ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم په پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخاور مشر کلی سپینګيري د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ځلو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ته رابلي. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-60,000 کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې به هر میشتې څه کولای شي هغه لن معلومات به دغه په باره کې درکم. موږ په درویشتم یعنی سبا په جرمنی کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته رابولو. بیا وروسته دغه نه په سویډن کې دی، همدارنګه د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځنی پروګرامونه په لار اچول شوي دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي او هغه به د جرګې ملاتړ ته رابلل کیږي. ستاسو نه ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړي او لوی جرګې شوې دي چې په دوروستیو کې یو تر ټولو لوی جرګه چې 4000 پښتنو اساس پکې ګډون کړو د 2018 کال د مارچ میاشتې له 11 تر 14 پورې وه. دغه څلور ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خدا زل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادي غوښتنه زیاته تکراري، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادې د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونی طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ون منځله او په دې ورځی عمومي رخصتي هم اعلان کړ. خو هیواد کې عام خلکو ته د دغه ورځی په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا منځنو اجازه نه ورکول شوی. د دې ورځی په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومان لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستانه د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلی دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوې دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی و. خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګو نظر افغانانو مخې ته میرمن نغمې کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلي.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شاندار ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. مونږ ځوانانو ته احساس ورکو چې مونږ افغانان یو، د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخوده. د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه اسیری چې په افغانستان په تیر د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ وښودلو او ځوانان ډېر زیات خوشحاله. ځوانانو خپل ویلې چې مونږ داسې تاریخي غونډه کله نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه داسې وو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ. ځوانان چې د افغانستان راغلي وو هغوی هم دا ویلې چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښکې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغسې غونډې او دغسې کلتوري ورځې لمانځل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دغسې غونډو باندې کولای شو چې خپلې هغه کلتوري ورځې، هغه فرهنګي ورځې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ترسو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلې ورځې تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینې معنی خپلواکي و چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقوقو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوی مراسم متوینا او کې ویلي اوس مهال بشپړه ازادي راغلی او پخوانی حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې نمانځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر دا ده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیې او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللي وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای ده چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه ده. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمني کې کراسوي نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمني حکومت په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولې دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي، نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تللي دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داس قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خورځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورت په اړه هم بحثونه شوي دي. خدا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې یو قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هوسلته واکمن دي اړیکې نه لري او ښایي هلته ډیپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په آلمان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې آلمانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي او پر هغه اساس دوی ته ویزا ورکول شوې ده، هغوی هم کولی شي چې و افغانستان ته سفر وکړي. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث د پناه غوښتونکو په حیث آلمان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولیو څخه یوه قبولي ورکول شوې ده، هغه پر دې اساس ورکول شوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځن وروسته د شپږیز کرکټ لیگ تر سره کېدو او په دې لیگ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې کړي. شپږیز نه هم پړاو لیگ چې د اګست په 12مه پیل شو په سپانسر کې د تخنیکی ستونزو له امله د لوی افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ وو، خو د شننکو په باور دغه لیگ ته له بهرنیو لیگونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقی او عظمت عمرزی ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیز لیگ کې حسن ساخیل، درویش رسولی، علی محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری، صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالملک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحمونه کړه. له پخوانی او هیرو شو لوبغاړو نبی شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې ور بیا د ځان د ثابتولو هڅه وکړي. د ملي لوبډلې د برحاله لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقی، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل خیسته لوب هم مینوال خوشاله کړل او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلا برابر کړو، خو د لوبغاړو ټوکو ټکالو هم د سیالیو خوند سو چنده کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیز ایونت تراسو د کراود برخه پکې دی هره دونه د زکه چې کراود دا پیره پورا ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خلکو غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سی حالات کې د شپږیز کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومېسټک کرکټ ترمن چې کم گیپ دغه گیپ کمول لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیز پوزېټیو د ما په نظر هم دغه او چې تاسو په بل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدالت پارټیسیپیټ او برخه اخیستل ځکه چې راشد چې داغه دی ٹی 20 کرکټ کیپټان دی، دی ٹی 20 ټیم کیپټان دی، نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري او د ینګ لپکانو لپاره د ځوانانو لپاره هغه لکان چې دی دوی ارمان او چې وګوري ورسره دی هغه سره په یو ځای په میدان کې لوب کول دا دوی بوس کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي ترڅو دوی وکولای شي چې دغه د خپل ډومېسټک کرکټ دغه کېدی لدغې نه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیز لیگ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړې دي.
دا د شپږیز چې نه هم پړاوې وو باید خطر سره شوی وای، ځکه موږ کرکټ بورډ سره او د موږ د کرکټ بورډ هغه د شپږیز چې کومه کمیټه ده هغوی سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه سره وه او پرنچایز کرکټ دنیا کې چې ده او د افغانستان د کرکټ دا سټېټس هم سبا چې ده د افغانستان کرکټ کې بهتري راوستل پکار دي، بهتري راوستل په دې کې اداره راولي. یو بدبختي خوشبګي ده کې دا وشول چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخې دوی ته د اونرشپ ورکړ شو دا د واخه چل سو هغه مې کرکټ بورډ پیږي چې کومه موضوع وا خوشبګي ده چې تیر اتو پړاون نه ښه وي، یعنی د مال نظر دا د هغه څه ونه شول اخو مثبت پوینټونه تر بشپګي ده کې دا د وشول دوه دانی یو دا چې ټول نشنل ټیم مالکان به برخه واخیستل او دوم دا چې نوې ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډېر خو درېدل.
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلنی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه تر سره کوي، خو هغه معیار هغه کوالټي چې دغه ټورنمنټونه لپاره پکار ده بدبختانه پخې کې ډېر مشکلات دي، کاغه د وکټو برابرول وي، کاغه د لوبغاړو انتخاب وي او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه
مونږ سیالي وکړو. هغه کمبوت لیدل کیږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کیږي چې په میل لوبړلو کې چې کوم مشکلات لرو، کاغه د فاست بالر وي، کاغه د یو ښه فینشر وي، کاغه د یو ښه اوپنر وي، چې بیلابیلو فارمټونو له مونږ ورکو، نو هغه کمبوت پکې لیدل کیږي. او په خپله کپتانان هم ډیر باور نشي کولای په خپل ډومیسټک کرکټ باندې. دا هغه څه دي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي.
ټولنیزو رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو وزر آلات سوځولو، کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو، د امر بالمعروف د نوي قانون توشيه او د مکتبونو پر پختنه د مولوي کبیر خندا بحثونه جوړ کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونی د خپل یو کلن لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي، دوی تیر یو کال کې یو وزر ادرس او 28 د موسیقي مختلف الی سوځولي، 10,000 فلمونه لمنځه وړي او د موسیقي غږونکي هم په سزا رسولي. د غراس طالبانو د یو فرمان لمخې په کندهار کې د لډو لوبي د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټول کړي لډوګانې هم سوځولي. ټولنیزو رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولۍ اولیتونه پاتې دي او یوازې په یو او بل بهانه تر خپلې دایرې لاندې پاتې افغانانو ځورولو ته کار ویلي. د طالبانو د پریکړو نقدونکي مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډو لوبه حرام نه ده او قماربازي بل لوبه ده چې له لډو سره کاملا فرق لري. بلخوا طالبانو تازه په 15 ماده او 4 فصلونو کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشيه کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوی. خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین ل خپل سره کړنو راوګرځي، اما عام خلکو بیا ویلي ل خپل سره کړنو د طالبان راګرځول ناممکن دي. مګر د طالبان د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال غ خندام تون باسونه راپارولی چې یو ټلویزیونی مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز پاړه کړی و. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپلې پاکستانی لهجې او سرګندونو لامل تل نیوکه سر مخ وي، دا ځلې یو مناظره کې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خندا کړي چې خلکو دا کار له کبره ډک بللی دی. او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یوه سیمه کې د 14 اگست په مناسبت د پاکستانی پوځ لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابلې د ویډیو خپرېدو هم بحثونه جوړ کړي. په خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې پاکستانی پوځیان نو ځای خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله چي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبره که ځم، دا محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی، خو استرالیا غواړي د ټول نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لوی پروژه پلي کړي. دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلی شي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته به برېښنا ورکړي. د لمریز برېښنا دا پلان به 4 گیگا واټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به یې سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي. د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژي په ستر تولیدونکو هیواد بدل کړي. په 2000 هکتار ازمکه د دې پروژې بیټری به چې لخي خو سره وسليږي، حتی د 40 گیگا واټ برېښنا د ذخیره کولو ورتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړه. او د پروژې په مالی تمویل کې به استرالیایي میلیارډر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي. او په افغانستان کې به مو هغه زر شړمون کې ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنشیر او کونړ د سین په غاړو ورځې ورځې تیري. خو راشي دا ځل مو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوي دي. د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منو شو. د طلا دغه کان ساحه کابو یو نیم کیلومتر غځېدلی او تر ځمکې لاندې 3 کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو خارو، خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا، چولا، هویسا، ویجنګر، بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو. او معلومه نه ده چې په خاطر څومره سره زر استخراج شوی دی. د دویم نړیوال جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2,500 مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منه شو 3,800 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېری انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن ومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ لڅپو پاڼو خپل و مورز د پیخو د متفاوت تحلیل لپاره نه هیروي.
دینجن په شونځي کې داول سینسنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړ شوی د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.